دا خبرونه چې په منځنۍ صفه 12/6 په ټول افغانستان کې خبري شي په کې څو شی په ورسته د افغانستان بانک د رئیس څرګندونه خبرو چې د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ارزښت یو څه ټیټېدو علتونه روښانه کړي دي. هنته مو د ولسمشر حامد کرزي سفر هم څارلی دی، خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. نجيبه زمانی اوروي.
په سر کې د خبرونو مهم سرټکی واوري. په کاپیسا کې ولسی خلګو د طالبانو پر ضد پاڅون وکړ. د اوروزګان چارواکي وایي د دې ولایت د ګیزه ولسوالۍ له زندان څخه د بندیانو د تیښتې په اړه څېړنه کوي، او امریکا تمه لري چې د ایران او شپږو طاقتونو ترمنځ خبري به په راتلونکو څو ورځو کې بیرته پیل شي. د خبرونو تفصیل. د کاپیسا ولایت د الاسای ولسوالۍ خلګو د طالبانو پر ضد پاڅون کړی دی. د دې ولایت د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر جمیل شمال د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل د الاسای ولسوالۍ د ځینو برخو اوسیدونکو د طالبانو پر ضد پاڅون کړی وو، او وسلوال یې له خپلو سیمو څخه شړلی دی.
څو تنه پاکستانی طالبان راغلي وو او غوښتل یې چې د سیمې خلک وځوروي. خلک په قهر شول او د وسلوالو پر ضد هلته پاڅون وکړ. یوه سیمه چې د طالبانو تر واک لاندې وه، هغه د وسلوالو له واک څخه خلاص کړه او طالبانو ته اجازه نه ورکوي چې په الاسای ولسوالۍ کې ورانونکي فعالیتونه وکړي.
د کاپیسا د امنیت امیر د غرازویل امنیتی ځواکونه د طالبانو پر ضد ولسی خلکو د پاتسون ملاتړ کوي. لدې مخکې د غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې هم د سیمې اوسیدونکو د وسلوالو طالبانو له لاسه پتنګ سوي وو، او د هغوی پر ضد ولسی پاتسون کړی وو. د اوروزګان ولایت چارواکي وایي د دې ولایت د ګیزاب ولسوالۍ له زندان څخه د بندیانو د تیښتې په اړه څېړنه کوي. د اوروزګان د والي ویان عبدالله همت ازادي راډیو ته ویل بندیانو د زندان دیوال سوری کړی وو، او د جمعې په شپه په تیښته بریالي سول.
شمیر شپږو تنو ته رسېږي، او دوی په جنایي جرمونو باندې تورن وو، په غلا او ځینې د زنا او ځینې هم د فساد په تور باندې تورن شوي وو. دوی دیوال سوری کړی دی او دوی له زندان تښتېدلي دي.
د اوروزګان د والي ویان زیاته کړه چې تښتېدلي بندیان تر اوسه بیرته نه دي نیول سوي، خو پولیس یې د نیولو هڅه کوي. اوس هم بهرنی خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي تمه ده چې د ایران او شپږو طاقتونو ترمنځ د اټومي پروګرام پر سر خبري په راتلونکو څو ورځو کې بیرته پیل سي. ایران د جمعې په ورځ په ویانا کې وروسته له هغې خبرې تر کړې چې واشنگټن نورې کمپنۍ په تور لیست کې شامل کړي، او وایي دغو کمپنیو پر ایران باندې له بندیزونو سرغړونه کړې ده. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې کاترین آشتن هم وویل چې خبرې به ډېر ژر بیرته پیل سي، خو د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی چې د جمعې په ورځ له خپل هیئت سره له ویانا څخه تهران ته ولاړ وایي چې د تور لیست پراخول د تهران او شپږو طاقتونو ترمنځ د تیرې میاشتې د تړون د روحیې پر ضد دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د عمل د کرکې وړ وباله، خو سپینې ماڼۍ د جمعې په ورځ وویل د جنوا له تړون څخه د سرغړونې هیڅ کاری نه دی کړی، او د اټومي پروګرام اړوند هیڅ نوي بندیزونه به ونه لګوي. د پاکستان یوې خاصې محکمې پخوانی جمهور رئیس پرویز مشرف د ستر خیانت په تور احضار کړ. د حکومتي څارنوالانو د ډلې مشر اکرم شیخ د جمعې په ورځ ویل مشرف ته امر سوی چې د محکمې د پیل په مقصد باید د دسمبر په 24مه محکمې ته حاضر سي. که چیرې مجرم وپیژندل سي په عمري بند او یا اعدام ممکن محکوم سي. مشرف په 2001 میلادي کال کې په پاکستان کې د اضطراري حالت د اعلان په دوسیه کې راګیر دي. مشرف په پاکستان کې لومړنی پوځي مشر دی چې محاکمه کیږي. مشرف د غرض د 2001 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې د پخوانی صدراعظم بینظیر بوټو د قتل په ګډون په یو شمیر نورو تورنو هم تورن دی. عراقي چارواکي وایي وسلوالو د بغداد په شمال ختیځ کې د تیلو د پایپ لاین 13 تنه کارګر چې اکثره ایرانیان دي په ډزو وژل دي. حمله د جمعې په ورځ با قوه شرطه نجده وسوا پولیس وای د عراق او ایران ترمنځ په غزیدون کې پایپلاین کې 15 ایرانیان او 3 عراقیانو کار کوي په حمله کې 15 نور ایرانیان او 2 تنه عراقیان ټپي شوی دي د حمله مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلي په عین حال کې د جمعې په ورځ د بغداد په جنوب کې د موټر بم په چاودنه کې لشتر لږه شپږ کسان مړه او په بل چاودنه کې د نهروان سیمه کې څلور کسان وژل شول د اوکراین جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ د مخالفان لخوا د استعفا غوښتنه رد کړ او دا په داسې حال کې ده چې په مرکز کې افشار کې د یانوکوویچ د پریکړې پر ځای چې له اروپایي اتحادیې سره د نږدې اړیکو ټینګولو تړون رد کړي مظاهرې روانې دي. یانوکوویچ د جمعې په ورځ مخالفو مشرانو ته وویل یوازې پارلمان د لرې کولو صلاحیت لري. نوموړی د ډسمبر په درېیمه په پارلمان کې د سلب اعتماد له رایو بچ شوی و. د اوکراین جمهور رئیس یانوکوویچ د مخالفانو لدری مشرانو د پلانني وطن ګوند له مشر ارسيني یاسينيوسکي د ادوار ګوند له مشر او د سکوهني له قهرمان ویتالي کليشکو او له ملت پال مشر اولي تیابيوک سره په مستقیم بحث کې ګډون وکړ. کليشکو جمهور رئیس یانوکوویچ ته خبرداري ورکړ چې د مظاهره کوونکو په وړاندې ناوړه چلند به اوکراین او په خپل جمهور رئیس ته ناوړه عواقب ولري. د اوکراین جمهور رئیس ټول مظاهره کوونکو وبخښل چې له تیرې میاشتې راهیسې له اروپایي اتحادیې سره د نږدې اړیکو د تړون له رد وروسته اعتراضونو کې نیول سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وای د فلسطینیانو او اسرایلو ترمنځ د سولې معاملات د یوې مشخصې نیټې ټاکل هم ممکن دي. کیری د اسرایلو او فلسطینیانو له مشرانو سره د دوه ورځو موده کې جلا جلا کتلې. د جمعې په ورځ ویل د سولې یو معامله ممکن د اپریل میاشتې په پای کې رامنځته شي. د زیات کړه دواړه لوري د داسې یو تړون په چوکاټ کې کار کوي چې د لانجې ټولې مهمې نقطې به پکې داخله وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ په بیت المقدس کې د اسرایلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د پنځشنبه په ورځ په رام الله کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره وکتل. د پروان کال کې سیمې ته د جان کیری نه هم سفر دی. دا وتر دي د ما مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه د ولش پښنیوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان بانک رئیس وایي له امریکا سره کامیتی تړون لاسلیک شي د افغانۍ په ارزښت په مثبت اغیز وکړي.
دا سم چې قرارداد امضا شوه او ممکن تاثیر مثبت داشته باشه پر ارزش پول افغانۍ.
په دې خبرونه کې مو په هند کې د افغانستان له سفیر سره خبرې کړې دي چې وایي هند په پوځي برخه کې له افغانستان سره د نویو مرستو ژمنه کړې دي.
هند به د افغانستان سره پروژنه کې د قواو په تجهیز کې په زیربناو کې او د عملیاتي قوت په اړه څه دوی کولی شي هغه به د افغانستان سره نسبوي.
د ساينس او ټکنالوژي په پروګرام کې مو د سمندرونو په اړه نویو څېړنو خبرو او د ازادۍ اوریدونکو په پروګرام کې مو په کونړ کې د ښوونکو د شمیر د کمبود مسله څېړلې. په دې پروګرام کې همدار اساسو په ځای سب شوي پیغامونه پر بیلابیلو موضوعاتو لرو.
په خوست کې فرقونه ټول ویچار او راند چې د افغانستان ولسمشر د کانګرس په ولایت کې د ګرامان کاري پلان دی.
د افغانستان بانک رئیس وایي له امریکا سره د امنیتي تړون ټنډولو پر افغانۍ منفي تاثیر کړی دی. په دې وروستیو کې افغانۍ د امریکایي ډالر په مقابل کې ورو ورو ټیټی شي او دې مسلې د خلکو په ورځني ژوند چې تر ډیره له بهر څخه په وارداتو ولاړ دی اغیز کړی دی. په افغانستان کې سیاسي ثبات، امنیت او په دولت باندې د خلکو باور د افغانۍ په قوت او کمزوري کې مهم عوامل ګڼل کیږي. د مسلې د روشانه کولو په مقصد جناقه الکوزی دا مسله د افغانستان بانک له رئیس نور الله دلاوري سره د مرکې په استناد په راپور کې روشانه کړی دی.
لکه مروزه چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی له امریکا سره د امنیتی تړون لاسلیک کول وزندول او نوې شرطونه په کرامان ستکل د خلکو اندېخنې په هر برخه کې زیات شوې. خو تر ټولو مهمه د خلکو ورځنی اقتصادي ژوند چې ورستر بلې نرخونه پورته کیږي او د ځینو سوداګرو په وینا افغانۍ د ډالر په مقابل کې ارزښت یو څه لاسور کړی دی. دا مسله مو د افغانستان بانک رئیس خاغلی نور الله دلاوري سره مطرح کړه، ورڅخه مو پوښتل چې د بهراني وسار او په خاص ډول د امریکایي ډالر په وړاندې د افغاني د چټیدو اصلي علت یا علتونه څه دي. خاغلی دلاوري ویل یو دلیل دا ده چې ډالر د زیات شمېر هیوادونو د اثارو په مقابل کې قوي شوی، په خاص ډول که زموږ په حوزه کې ډالر د پاکستانی روپۍ یا کلداري، د هندي روپۍ، د ترکیې له لیرې او د مرکزي اسیا د هیوادونو له اثارو سره مقایسه کړئ، ایران خو هیڅ نه پرتله کوو. د دې ټولو په مقابل کې د امریکایي ډالر ارزښت پورته شوی دی. د افغانستان بانک رئیس وای افغانۍ د نور هیوادونو د اثارو په نسبت د ډالر په مقابل کې خپل ثبات او قوت ساتلی او قوي پاتې شوی ده. خاغلی دلاوري په افغانستان کې امنیتي وضع، د جمهور ریاست راتلونکي انتخابات او له امریکا سره د امنیتي تړون ځنډیدل د افغانۍ په کمزورۍ کې مهم عوامل بولي او وایي چې د خلکو د اندېښنو او ورختۍ له امله هم د افغانۍ ارزښت کمیږي. د افغانستان بانک رئیس وای دوی د افغانۍ د ثبات او ارزښت ساتنې لپاره د اثارو په بازار کې مداخله کوي او هر کله چې افغانۍ له لازم حده د چټیدو پر لورې مخه وکړي، د افغانستان بانک ډالر بازار ته عرضه کوي او په دې توګه پولي ثبات ساتل کیږي. کله چې افغانۍ د ډالر په مقابل کې 500 ته ورسېده، موږ مداخله وکړه او بیرته 500 افغانۍ د یو ډالر په ارزښت شوې. دا مهال چې یو ډالر د 500 افغانۍ په ارزښت بدلیږي، موږ دا حالت له نږدې تعقیبوو او کولای شو چې بیا مداخله وکړو. د خاغلی دلاوري څخه مو پوښتل چې یو شمیر انتقاد کوونکي د افغانستان بانک د مداخلې یعنی بازار ته د ډالرو د عرضه کولو د شفافیت په اړه شک لري او وایي یوازې څو ګوتې په شمار کسانو یا صرافانو ته ډالر ورکول کیږي او هغوی بیا په جګه بیه پلوري. خاغلی دلاوري دا خبره رد کړه او وایي یوازې هغو صرافانو ته ډالر ورکول کیږي چې قانوني جواز ولري او دا پروسه بیخي شفافه ده. دا بیخی غلطه ده. زه تاسو ته باید ووایم لومړی موږ چې کوم ډالر په لیلام پلورو، په آزاد ډول لیلاموو، په اخبارونو او تلویزیونونو کې اعلان کوو چې دومره اندازه ډالر پلورو. دا کار د ملت د دوه تنو استازو په حضور کې هره اونۍ کوو. هر رسنۍ او هر څوک چې وغواړي دا لیلام وګوري، موږ یې هرکلی کوو. د افغانستان بانک رئیس ازادي راډیو سره خبرو کې دا هم ویل چې دوی پر روان کال کې تر اوسه 3.4 میلیارد ډالر بازار ته عرضه یا لیلام کړی دی. د افغانستان بانک دغه راس خپله پولي یا اسعاري زیرمه 6.5 میلیون ډالر زیاته کړي او دا مهال د افغانستان د اسعارو زیرمه 2.4 میلیارد ډالر ته رسیدلې ده.
د افغانستان بانک د رئیس په وینا مو راپور کې واوریدل چې د افغانۍ د چټیدو یو اساسي علت له امریکا سره د امنیتي تړون نه لاسلیک کول دي. دغه تړون ولسمشر حامد کرزي ځنډولی دی چې اوس په هند کې دی. د افغان ولسمشر د دغه رسمي سفر په اړه زموږ همکار احمد شاه اعظمي په هند کې له افغان سفیر شیدا عبدالي سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلې چې د ولسمشر کرزي د اوسني سفر اجنډا څه ده. ښاغلی عبدالي وویل
در سب جمهور سفر اصل اجنډا ته هند سره قرارداد په چوکاټ کې موږ د هند سره لرو ستراتیژیک او ټول ساحات چې همکاري ورسره ستا پروغو ساحات باندې خبرو سره وکي او وګوري چې څنګه مشکوله سوچي هغه مواد قرارداد په چټکه د دوو مملکتو د همکاري د لارې عملي کو او په عین وخت کې ځینې مشورې چې افغانستان په دې حساس وخت کې د جنو لوی ملي مسایلو فیصلو په حالت کې دي مشوري ورسره وکړو. هندستان د افغانستان یو ډیر نږدې ملګری او معتمد ملګری دی د منځ کې په باب، د دوه جانبه رابطې په باب او په بین المللي امور کې مشوري ولري.
عبدالي صاحب، افغانستان اوس مهال پوځي او اقتصادي مرستو او سیمه ییز همکاري ته اړتیا لري. له هند څخه د افغان حکومت تر ټولو لوی غوښتنه څه ده؟
زموږ د هند ترمنځ پر دوو اساسي مسلو باندې بحث وشو. یو اقتصادي مسله وه چې څنګه وکولای شي چې هند افغانستان اقتصادي نګاس وتړل شي او په عین وخت کې د افغانستان د لارې د جنوبي اسیا او د مرکزی اسیا هیوادونه سره وتړل شي، نو په دغو لویو منطقوي پروژو باندې اقتصادي بحث وشو او خصوصا د افغانستان او د هند تړون د چابهار د لارې یو ډیر اساسي مسله او دواړه لوري په دې سلاح شو چې د چابهار سه جانبه به هر څومره چې جرم ورو کوله سو او موږ به دا سه جانبه ترانزیتي قرارداد امضا کو تر څو افغانستان او هند اقتصادي تړون ولري او په عین وخت کې منځکې د پاره یو پلو وسی. په عین وخت کې دوه مسله چې د افغانستان سره دفاعي او امنیتي همکاري و چې موږ ډیر خوشاله یو چې دا ځل هند ډیر په میرانه د افغانستان سره د خپل تعهد اعلان وکړي او هر څومره چې دوی کولای د افغانستان د امنیتي قواو سره همکاري په خپل سر وکړي هغوی به دوی کوي او د دوی په حدودو کې چې همکاري نه وي هغه به د مختلف نور د لارې د افغانستان سره همکاري کیږي.
د روان کال په می میاشت کې هم ولسمشر کرزی هند ته سفر وکړي او د هند لخوا له افغانستان سره د مرستو ژمنې وسوي، هغه تر کومه حد تر سره شوی؟
بله، موږ په تیر سفر کې د ځان سره لیست لودي او هغه لیست د غرایس تر کار لاندې وو او د دې تر لاس لاندې، نو دا ځل موږ نسبت تیر ځل ته ټینګ تعهد لرو او واضح تعهد لرو چې هند به د افغانستان سره نه تنها پروژنه کې بلکې د قواو په تجهیز کې، په زیربناو کې او د قواو د ګرځند او د عملیاتي قوت په اړه به چې څه دوی کولای شي هغه به د افغانستان څخه نسبه وي.
په هند کې د افغانستان سفیر شیدا عبدالی.
ازادي راډیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د کونړ د چاپی دری په ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل شوي دي. د دې عملیاتو هدف د نورستان مرکز پارون ته د لارې پرانستل یاد شوي دي. دا عملیات چې د پنځشنبې پورې شروع شول اوس څنګه روان دي؟ له کونړ د ازادي راډیو خبريال روح الله انوري په ټلیفون را سره ده. له د بواورو انوري صاحب، د چاپی دری عملیات چیرته رسیدلي؟
شبر صاحب سلامونه تاسو او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. دغه عملیات لکه څنګه چې تاسو ویلي د پنځشنبې په ورځ پیل شوي دي. د چاپی دری د مرکز څخه د پی څخه نن پرون تر ګلسلکه پورې رسیدلي دي. د ګلسلک بازار یې امنیتي ځواکونو نیولی دی. هلته ورسره جګړه هم شوې ده چې په جګړه کې د امنیت قومندان په وینا څلور وسلوال وژل شوي دي، شپږ ټپیان شوي دي. په دغه جګړه کې دوه ملي اردو سرتیري ټپیان دي او یو ملي پولیس ټپي شوی او همدارنګ دوه ملکی وګړي ټپیان شوي دي. امنیت قومندان وایي چې اوس د مخالفینو یا د وسلوالو طالبان مقاومت دومره نشته دی، خو فقط د اوچتو څوکو نه چې په غرونو کې دوی خپلې مخالفینو د موجودیت نه پاکه کړی ده او وی مونږ ځکه په کلا چیزه په پوسټه چې امنیتی تر څو ټول لاره په امنیت کې شي او د وسوالو د مخالفینو بیا یا مینونه خخ نه کی نور څه مشکلات پیدا نه کیږي. بل څه
بلې انوري صاحب، په دې وخت کې او تر دې وروسته په نورستان کې واوري ووري، فکر نه کوي چې د امنیتي ځواکونو عملیات به اسانه نه وي؟
شیبر صاحب، که چېرته واوري شروع شي په رښتیا هم د نورستان به دغه عملیات ډیر سخت وي، خو د دوی یوازینی مقصد دا دی چې د نورستان پورې خپل ځان ورسوي او آپا ته بیا د نورستان چارواکي وایي چې هیڅ مشکل نشته دی. فقط دا څلور کاله چې وو یوازې مشکلات چې وو د نورستان په لاره کې، هغه د چپی درې په ولسوالۍ کې، د ګلسرک ساحه کې، د سینجو ساحه کې او په نور دغه د چپی درې ساحو کې مشکلات وو او چارواکي وایي چې کله دغه مشکلات دغه لاره د مخالفینو نه بیا اخوا ته څه مشکل نشته. په رښتیا هم که چېرته عملیات ډېر اوږده شي نو بیا به لارو کې واورې کېږي او برفوچون راځي، مشکلات پیدا کېږي، د موټرو تګ راتګ لارې هم بندېږي. نو چې څومره زر کېدلی شي دوی ځان نورستان ته ورسي او په لارو کې پوستي ځای په ځای کې او هلته اکمالاتو کې دا به دوی لپاره ډېره غوره وي.
امنیتي چارواکي په کونړ کې څه وایي؟ د چپی درې د غرنیو سیمو ساتل به دوی ته اسانه وي؟
شیبر صاحب، دغه مخکې د دې نه درې میاشتې تقریبا وړاندې د چپی درې ولسوالۍ موږ رپورټونه درلودل چې محاصره وه او هلته حمله وه. بیا دوی وکولی شو چې په ډېر اسانه دغه ساحه ونیسي، د ولسوالۍ محاصره ماته کړي او په لار کې پوسټې ځای په ځای کړي. کونړ ټول غرنی ولایت دی شیبر صاحب، او په ټولو ځایونو کې مشکلات شته دي، خو د چپی درې مشکلات وشي ټوله لاره بنده وه او ځای په ځای وسلوالو طالبانو پاټکونه اچولي وو او د نورستان ته دولتي چارواکو د تګ راتګ او هلته د اکمالاتو کولو لپاره ډېر ستونزې پیدا کړې شي.
روحلان وری مننه و موردل چې د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې د چپی درې پولیس والی کې له درې ورځو راهیسې عملیات پیل کړي دي او تقریبا شپږ کیلومتره لاره یې له مخالفانو پاکه کړې ده، یعنی مسؤونه کړې ده. بیا هم د یوې امنیتي مسلې په اړه خو له کونړ لري په فرا کې د قلایکا پولیس والی کې د پنځشنبه پروس د ماین چاودنی د سړک جوړونې د یو شرکت څلور کارکونکي ووشل او یو یې ژوبل کړ. تر پیښو وروسته د سړک جوړونې د دغه شرکت رئیس خدایداد ازادي راډیو ته وویل چې د پیښو قربانیان هغه کسان دي چې له فرات څخه ایران ته پر جوړیدونکو سړک کار کاوه. خدایداد دا خبره هم وکړه چې د کارکونکو امنیت کټینګ نشي، کار به یې همداسې درېدلی پاتوي. موضوع تعقیبوو. فرات ورزو، له هغه ځایه احمد شاه فطرت د ازادي راډیو خبریال په ټلیفون را سره دی. فطرت صاحب، د دغه سړک کار لا هم ځنډېدلی دی؟ احمد شاه فطرت، استاسو ژغ یو څه سم نه اورېدل کېږي، خو بیا هم دومره پوه شوم چې د فرات د سرحدي ولسوالیو امنیتي وضعیت خراب شوی ده. دغه کارکونکي چې پر دې سړک کار کوي، دوی څه ډاډ ترلاسه کړی دی چې د دوی امنیت به خوندي سي، او یا هلته ځینې امنیتي ځواکونه استول شوي دي د سړک په امتداد څو دوی خپل کار بیرته پیل کړي؟ بله، زما سوال مو واوریده. بله احمد شاه فطرت، ما دا پوښتنه کوله سي د دې سړک جوړونې کارکونکي سي وایي سي د فرا چارواکي دي دوی ته د امنیت ډاډ ورکړي، دوی کوم اطمینان ترلاسه کړی دی او یا امنیتي ځواکونه هغه سیمو ته رسیدلي دي سي دوی سړک جوړوي او خپل کار ته دوام ورکړي؟
بله، دی وایي چې فرا ولای د امنیت کمانډانې د چارواکو سره خبره کړې ده. هغه هم ورته ویلي چې د انرژي راتلونکي کې په دغه سیمه کې یو پوځي عملیات ولري، تر څو چې هغه ګواښونه چې شوي ته هغه لرې شول. ځکه چې تاسو معلومه ده چې د فرا ولایت هغه سړک چې د فرا سرحد د فرا ولایت د ایران سرحد سره نښلې یو کریسل کلمټر واټن لري، دا پروژه له دوه کالو راهیسې پیل شوې ده او ډېره مهمه پروژه ده. د باندې خاطر موږ د امنیتي چارواکو سره خبرې کړې دي. دوی موږ په فرصت کې دغه سیمه بیا هم په نظر کې نیسي چې پوځي عملیات ولري او دا د دښمن د ګواښونو څخه پاک شي.
تر اوسه پورې تاسو د دې سړک په باره کې معلومات لرئ چې څومره جوړ شوی دی؟
چې بس دوه کال کېږي یا دوه نیم کال کېږي چې تر دې کار سره دی. خو تر اوسه پورې د یو سلو شل کیلومتره څخه یوازې
احمد شاه فطرت، مننه و موردل چې د ایران له سرحد تر فرا پورې چې کوم سړک جوړیږي، دغه سړک جوړو د سړک د جوړونکو کارکونکو امنیت ټینګ نه دی او دوی له چارواکو غواړي چې دوی امنیت خوندي کړي څو په دغه سړک باندې بیرته خپل کار ته د ادامه ورکړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تر اتنی موجو وروسته د ازادیا واوریدون کې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه لرو. دا پیغامونه په مختلفو موضوعاتو دي چې په روسیو کې ازادي راډیو تر رسیدلې دي او په دې پروګرام کې مو راغونډ کړي دي. همدارس د ساينس او ټکنالوژي پروګرام لرو. په دې پروګرام کې په دې باندې خبرې شوې دي او بحث شوی دی چې نوي څېړنې د بهرونو په برخه کې څرنګه شوې دي او کومې لاسته راوړنې لري. دغه دواړه پروګرامونه تر اتنیمو بجو وروسته خپرو او په اتنیمو بجو ستاسو لپاره خبرونه لرو. خو اوس نړیوالو چاپي خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. احمد تکل کتنه ورته کوي.
د برتانیا چاپ ډیلی ټلګراف ورځپاڼې په خپل پرونی غنه کې په یو مطلب کې ویلي، له افغانستان په بشپړ ډول د امریکایي ځواکونو وتل به له القاعده او طالبانو سره د مبارزې په چاره کې تر لاسه شوی بریاوی زیانمنې کړي. ورځپاڼه د امریکا د لوی درستیز جنرال مارتین دیمسی له قول لیکي چې وایي د افغانستان امنیتي ځواکونه له میلیارډونو ډالرو مرستو او د نړیوالې ټولنې له ملاتړ سره سره له دیارلس کلونو وروسته له هم د مخالفو وسلوالو له کلک مقاومت سره مخامخ دي. ډیلی ټلګراف د جنرال دیمسی له قول زیاتوي دا ډیره مهمه ده چې افغانستان د ناتو د محارب او ځواکونو لوتلو وروسته په دې هیواد کې یو فعال حکومت او داس یو پاوځ په میراث پاتې شي چې د القاعده او د دې شبکې د متحدو ډلو د بیا پاتسون مخنیوي وکړای شي. نو ځکه د ورځپاڼې په وینا امریکایي چارواکو خبرداری ورکړی چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو لوتلو سره به د دې هیواد امنیت او د سیمې ثبات برباد شي. خو جنرال دیمسی وایي تر اوسه له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو لپاره کومه طرحه نشته. دلی ټلګراف زیاتوي البته امریکایي چارواکي پر دې ټینګ ولاړ دي چې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي موافقه باید ژر تر ژره لاسلیک شي څو دوی د خپلو پلانونو پر جوړولو کار پیل کړي. د ورځپاڼې په وینا د دې موافقې په اړه ټول اختلافونه او ستونزې حل شوي وي، خو افغان ولسمشر ناڅاپه د هغې د لاسلیک د ځنډولو پریکړه وکړه. وال ستریټ جرنال ورځپاڼې په خپله پرونۍ غنه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په لاسلیک کې د ځانډ د عواقبو او د افغانستان د اثارو پر بازار د دې پریکړې د ناوړه اغیزو په اړه یو مطلب خپور کړی. د مطلب په یو برخه کې راغلی چې ورخطا افغانانو د ډالرو اخیستل پیل کړي. د کابل په شاهزاده سرای کې څو تنو صرافانو ورځپاڼې ته ویلي چې د ولسمشر حامد کرزي لخوا د دې سند د لاسلیک کولو په برخه کې د ځانډ له اعلان وروسته خلکو په بیساري ډول د ډالرو اخیستلو ته مخه کړې. د صرافان وایي د ولسمشر کرزی څرګندونو له 2014 کال وروسته د راتلونکو پر امنیت د افغانانو ډاډ زیانمن کړی. وال ستریټ جرنال زیاتوي سکل د ډالرو په وړاندې د افغاني په ارزښت کې په سلو کې یو لس کم خطرغلی او د یو ډالر بیا تقریبا شپږ افغانیو ته اوچته شوی. همدارس د وریجو بیا چې افغانان زیاته اړتیا ورته لري په سلو کې ډیر شلوړ شوی او د میوه بیا تر دې هم لوړې شوې دي. ورځپاڼه د کابل خاریانو له قول لیکي چې وای په دې خار کې د یوې عادي کورنۍ اوایت په میاشت کې 2000 افغانیو ته سیګي چې له 130 امریکایي ډالرو سره انډول دي او د بایول لوړې دوسرې په دې خار کې ژوند لګانو مشکلاتو سره مخامخ شوی.
ټاکل شوی دی چې د نژادي تبعیض پر ضد سرلارې نلسن منډیلا چې تیره اونۍ وفات شوی وو د یکشنبې په ورځ باندې په جنوبي افریقا کې خاورو ته وسپارل شي. له څو ورځو راهیسې د ده مړی په عام محضر کې شودل شوی دی او خلک په قطارونو کې ورته ولاړ دي ورځي او د هغه سیل کوي. په د نلسن منډیلا د ویر په مراسمو کې د نړۍ په لسګونو مشرانو برخه واخیست او د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی هم تورز مخته جنوبي افریقا ته ورغی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما، د بریتانیا صدر اعظم، د فرانسې جمهور رئیس او د نړۍ نور ګڼ مشران هلته ورغلل او د نلسن منډیلا د مړی لیدنې وکړه او خپل غم راځي ورسره شریک کړه. د ازادي راډیو د کابل د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې د نلسن منډیلا په اړه اور.
ستاسو له پیغامونو نه
زمان محمد عزیز دے ورسم تولگے زکاون کے ہم دے نیلسن مانڈلا امرینا پناڑے کے دے اپارٹائیت دے المنزورو لو پارا چے دا دیر خواہ کارونا کڑے ہو دیرا بادا زایہ دے تول نڑے تا دیرا قاتا زایہ دے
از برشنا اوری آئیم دیما پنازار رکسی آمس دا یا دیرا لویا زایہ دے تول نڑے تا دل پورا سا جاتارا سون زی سدی کانا کا پا افغانستان کی دیا پنورا نڑے کی دی اکثرا جینم حوادون سام دا سون زی لاری پدے کے نجان پرستی لیرا زیادہ مهم دا دما په نظر رښتیا هم دا یو ډېر لوی ځای و ټول نړۍ ته.
ما نوم نجیب صبوری ده. دا خو معلومه ده چې هر څوک تلونکی دی، لیکن هغه خلک چې نظام نه یو تاریخ پرېږدي، خاطره پرېږدي او اصول پرېږدي، هغه ډېره مهمه ده. نلسن ماندیلا هم یو شخصیت و، یعنی هغه ظاهرا شاید رضای مړ سوی ده، لیکن د ټول خلکو په فکرو کې پاتې ده، په دې خاطر چې هغه د نژادي تبعیض په قسمت کې چې د افریقای جنوبي کې ډېر شدید و، یعنی هغه افریقای جنوبي د مشکل نه خلاصه کړه، نو هغه یوازې جنوبی افریقا ته نه، ټول دنیا ته یو ضایع ده، لیکن ایما په نظر هغه نه ده مړ سوی.
نلسن ماندیلا د یکشنبې په ورځ په جنوبی افریقا کې په خپل پلرني ټاټوبي کې خاورو ته سپارل کیږي. له همدې سره اته بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه لرو. نجیبه زمانی اوروي.
د کاپیسا ولایت د لسای ولسوالۍ خلکو د طالبانو پر ضد پاڅون کړی دی. د دې ولایت امنیتي چارواکي وایي دوی د طالبانو پر ضد د ولسي خلکو د پاڅون ملاتړ کوي. د روزګان چارواکي وایي د دې ولایت د ګیزاب ولسوالۍ له زندان څخه د بندیانو د تېښتې په اړه څېړنه کوي. د پاکستان یوې خاصې محکمې پخوانی جمهور رئیس پرویز مشرف د ستر خیانت په تور احضار کړ. مشرف که چیرې مجرم وپیژندل سي په عمري بند او یا اعدام ممکن محکوم سي. امریکا تمه لري چې د ایران او شپږو طاقتونو ترمنځ د اټومي پروګرام پر سر خبرې به په راتلونکو څو ورځو کې بیرته پیل سي. عراقی چارواکی وایي وسلوالو د بغداد په شمال ختیځ کې د تیلو د پایپ لاین اتلس تنه کارګر چې اکثر ایرانیان دي په ډز وژلې دي. دغه پیښه پرون باقوبه شرطه نږدې وسوه. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې د اسرایل او فلسطینیانو له مشرانو سره د دوو ورځو په موده کې جلا جلا کتلي، د جمعې په ورځ ویل د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې او معامله ممکن د اپریل میاشتې په پای کې رامنځته شي.
مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه خپاره کړو، د ساينس او ټکنالوژي پروګرام به خپور کړو. په دې پروګرام کې د سمندرونو په اړه له نویو څېړنو خبرې شي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
پښمه لمځ کې درې لکه څلور اتیا زره څلور سوه کیلومتر لري ده. خو له دومره لري والی سره سره انسان نه یوازې ځان سپوږمۍ ته رسولی، بلکې د هغې په اړه نور ډېر په زړه پورې تحقیقات کړي دي. د لومړي ځل لپاره انسان د یولسمې اپولو سفینې په وسیله سپوږمۍ ته سفر وکړ او د نولس سوه نهه شپېته میلادي کال د جولای په شلمه د سپوږمۍ پر مځکه پښه کېښوده. له همغه وخت تر اوسه پورې سپوږمۍ ته ګڼې سفینې استول شوي دي. د نړۍ د مختلفو هیوادونو ساینسپوهانو له پیچلیو وسایلو او خورا پرمختللي ټکنالوژۍ څخه په استفادې د سپوږمۍ په اړه پراخې څېړنې کړي او له همدې کبله نن سبا د سپوږمۍ په باره کې نسبتاً زیات معلومات شته. خو که دا معلومات او څېړنې له هغو سره پرتله شي چې انسان د خپلې خاورینې کورې د سمندرونو په اړه لري، ویلی شو چې هیڅ معلومات نه لرو. داسې اونۍ نشته چې سمندرونه دي ساینسپوهان حیران نه کړي. مثلا په تیره یوه میاشت کې د امریکا د کالیفورنیا په سواحلو کې یو ډول شارک یا نهنګان وپیژندل شول چې تر دې مخکې انسانانو نه و لیدلي. استرالیایي څېړونکو د استرالیا په سواحلو کې یو ډول دولفینونه وموندل چې په خواهی نه ولیدلې. د برتانیایي څېړونکو یوې ډلې د نړۍ تر ټولو زړه سپی یا صدف کشف کړي چې شاوخوا پنځه سوه اووه کاله عمر لري. یو شمېر پیلوت ویلس نهنګانو په نامعلوم علت په ډله ییز ډول د امریکا د شوګر لوف کې په ساحلي سیمه کې ځانونه وژلي دي. د دوی دې کار ساینسپوهان حیرانه کړي. روسیا او استرالیایي ساينس پوهانو وویل د مخکینیو محاسبو او هیلو خلاف د سمندرونو لتل څخه تر هغه څه ډیر زیات میتان غاز د مځکې اتموسفیر ته خوشی کیږي چې تر دې په خوایې تصور کړي. میتان غاز د ګلتونی غازونو په جوړولو کې مهم رول لري. د نړۍ د سمندرونو په اړه تر ټولو په زړه پورې کشف دا دی چې د خوړو اوبو تر ټولو سترې زیرمې د بحرونو په تل کې دي. د مسالې هم ساينس پوهان ډېر حیرانه کړي دي. د استرالیایي څېړونکو یوې ډلې چې د سمندرونو په تل کې څېړنې کړي دي ویلي د خوږو اوبو سترې زیرمې د استرالیا، چین، شمالي امریکا او جنوبی افریقا سواحل ته نږدې د سمندرونو په تل کې دي. د دوی له څېړنو سره سم د خوږو اوبو یا هغه اوبو چې لږ مالګه لري کابو 15 کیلومتر مکعب د نړۍ د سمندرونو په بیخ کې باندې دي. د آسترالیا په فیلندرز پوهنتون کې د مځکې لاندې اوبو هایدرولوجیست وینسانت پوست وایي د سمندرونو په بیخ کې د موجودو خوږو اوبو اندازه د هغو اوبو چې له 19 میلادي پیړۍ را په دیخوا له مځکې څخه را ایستل شوي دي کابو 100 برابر زیاته ده. په سمندرونو کې د خوږو اوبو د نویو زیرمو کشف د نړۍ هغو سیمو ته کافي اوبو برابرولی شي چې د چاک د اوبو له کموالي سره مخامخ دي. د ملګرو ملتو له څېړنو سره سم تر 2013 میلادي کال پورې به د نړۍ نیمایي نفوس د چاک د اوبو له کموالي سره مخامخ شي. په سمندر کې د خوږو اوبو کشف د دې لپاره هم په زړه پورې دی چې انسانان له خپلې کورې په لکونو حتی په میلیونونو کیلومتره لیرې تحقیقات کوي خو خپل کور او شاوخوا یې سم نه پیژني. د دې ادعا ښه ثبوت داره چې که په سمندرونو کې د وروستۍ یوې میاشتې د کشفونو لیست کتار کړو د ساینس او ټکنالوژۍ په څو پروګرامونو کې به ځای نه شي. نو حیرانوونکی به نه وي چې که یوه ورځ په سمندرونو کې انسانانو ته د ورته ژویو او یا سمندري شاپیرویو د کشف خبر واورو.
د ساینس او ټکنالوژۍ دنیا
او اوریدونکو
السلام علیکم. د ازادي او اوریدونکو په دې پروګرام کې یو ځل بیا تاسو په خدمت کې يم. تاسو لګنو ټلیفوني پیغامونه سره اوریدونکو شکایت کړي چې په سیمه کې د بیا رغونی کارونه نه دستي وي. بیا ورزو کونر ته په دې ولایت کې د شونکو د کموالی ستونزه د پوهنې له رئیس سره شریکه شوې ده.
په هغه سیمو کې چې هغه ډېری لري پرتی دي او هلته د مرکز یا د هغه لسانس یا چارداپاس چې په مرکزی مناطقو کې ژوند لري ګرچې د ډېرو امتیازات سره چې موږ اعلان ته ورکړي دي بیا هم هلته زړه نه خکوي.
پر نورو مسایلو هم ستاسو ټلیفوني پیغامونه په دې پروګرام کې ځای سوي دي. دا پروگرام په فایل کې لا اوریدونکو د دې په ټلیفوني پیغامونه کې اوري چې وای په سیمه کې د بیا رغونې ځینې کارونه ضروری دي چې تر اوسه پوری تر سره سوي نه دي او یا هم ځینې پروژې نیمګړې پاتې دي.
جو اسیت له خوش خبر کوم په خوش کې فساد دي لري او ستر فلل سرخونه ټول وی جړ اوران خو بیا شي دي کلی کوچی دي د افغانستان ول څه ساحل کوم چې خوش ولایت کې بیا رغونې چارې کړم دی. زه
پکتیا د زرمت ولسوالۍ نه ازادي راډیو ته دا پیغام پریدم چې موږ د زرمت لوی سړک چې غزنیو ګردې سره نکلوي دا ډیر خراب ده او ډیر په بد حال ده. له حکومت نه دا غواړو چې تا د موږ سړک دی را جوړ کی او د منځکې میشت خلک له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي.
عبدالولی نورانی هم د هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ نه اړیکه نیولې ده. زما د هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ د ولسوال څخه دا هیله واردو ده چې دا موږ د خانشین ولسوالۍ بازار د ولایت څخه تر دغه ځای پورې خوابل پوښښه وینه ده بلکې بازار هم دغه سې ویجاړ پروت دی. ګرانو د ولسوال تحل څخه دا هیله واردو کوم چې دی د خانشین ولسوالۍ سړک پوښښه.
عبدالحیات د پروان ولایت د شینوار ولسوالۍ مرکز سره په تماس کې ما یو مشکل دا دی چې د وزارت صحت عامینا چې د چاریکار مرکز لویه شفاخانه چې ده نور شفاخانه خو هسې نسته کړي میکونه نسته دي خو مرکز کې یوه شفاخانه ده هم داسې بې بخته سره داسې که څوک لږ وایسته ونهساتي دا ډاکتران به داسې خدمت کوي لکه 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 چې څه ته وایي په حیث یو شاګر داسې خدمت دی کوي.
ګرانو افغانانو ترڅو چې موږ په خپلو ماشومانو باندې تعلیم ونه کړو د نړۍ یو کمزوری هیواد او شخص به موږ وژنې. خو که چېرې مو تعلیم وکړ یا دولره چې د نړۍ هېڅ قدرت او د نړۍ هېڅ زبر ځواک موږ به نه شي وژلی. زموږ ډېرې ستونزې به خپل ځای پاتې وي خو که تعلیم وکړ زموږ ډېرې ستونزې به انشاءالله د تعلیم او د اتفاق په برکت سره له منځه ځي.
اوریدونکو د تعلیم پر اهمیت خبرې کولې. د سیدغه په نامه د پروګرام اوریدونکو له کونړ ولایت څخه په خپل ایمیل کې لیکلي چې په دې ولایت کې د مسلکي ښوونکو کموالی یو لوی ستونزه ده. اوریدونکو وایي که څه هم په دې ولایت کې امنیتي ستونزې زیاتې نه دي، خو زیات کسان دې ته زړه نه شي کوي چې دې ولایت ته د مسلکي ښوونکو په توګه راسي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د کونړ ولایت د پوهنې رئیس سید جمال الدین حسنی څخه د مرکې په سر کې پوښتنه وکړه چې په دې ولایت کې څو فعال ښوونځي شته.
د کونړ په ولایت کې ټول 390 بابا خونځي موجود دي او خلاص تر وړاندې دا چې ټول فعال دي او تدریسي اداري بهیر نورمال شکل په مخ روان دي. همدارنګه په دغه 390 خونځیو کې 1,98,000 شاګردان عملا تدریس کوي چې د دې جملې نه 15,000 جنکی دی. و هر کال منگا هم جنکی هم حلکان پا نوی تعلیمی کال که چه واجد در شرایط اول سنفون یا اول ترگوی در جذبو سکال حدود 3,000 نفر رو که فارغین منگور کرد او هاگا فارغین چه در کانکور در پار سبت نام کرد 3,000 شپک سو بیشتن ترسی سمرا
مکتبون مو ودانی لری چمره نلی
سمنگا در 390 بابا خونزی و چخا 203 بابا خونزی تعمیر لری و باقی نوری فاقد تعمیر دی چې البته یا تمام په کرایي اویلی یا زینه نیولی دی یا په مساجدو کې او یا هم په خیمه ورکړي چې په خیمو کې عمل تدریس
د دې پاتو تعمیرونو لپاره څه پیشنهادونه کړی
چې مونږ په هر کال کې زیات تعداد مکاتب تعمیرونه جوړو. خو دا چې مونږ په هر کال کې ډیر شنه سلويختو پوري نوی ابتدایي نوی افرازو نو دغه څه چې مونږ په کال کې نوی مکتبونه جوړو زمون په مقابل کې نور نوی ابتدایي تاسیسي ګنو تعداد لګزیاتیږي. ولې د پوهنې وزارت له خوا نه موږ سره کامل مرسته کیږي په هر کال کې او هغه سهمیه چې ټول ولایتونو ته ورکول کیږي زمونږ ولایت ته هم راکول کیږي او په وخت زما سره زمونږ د مکتبونو کار رواني او تر سره کیږي.
په یو شمېر خوځو کې خلک د مسلکي ښوونکو د نشټوالي څخه سره
کونړ یو سرحدي ولایت ته او په دې ولایت کې د مسلکي ښوونکو شمیره چې ډیره کمه وه. ولې په دې وروستیو کې مونږ په دې توانېدلی وو چې معلمینو د مسلکي توب په خاطر سره په ولسوالیو کې مونږ حمایي مرکزونه د عالي دارو معلمین جوړ کړو. په هغې کې هغه ښوونکي چې د 12 سنه فارغ وو نظر د هغه ولسوالۍ د معلمینو د رښتې له مخې نه چې کوم ضرورت دی هغه شعبې مونږ افراز کړي دي چې عملا یو تعداد اوس فارغ شوي دي د 14 نه د رښتې په بنا سره او فعلا هم جریان لري. زه امیدوار یم چې په ولسوالیو کې دغه شمېره زیاته شي. فعلا د کونړ په ولایت کې 8 همایي مرکزونه لرو یو عالي دارو معلمین
ځینې ځوانان چې د پوهنتون لپاره شوې بې وظیفې ګرځېږي او چې موږ ته په معرف کې وظیفه نه راکول کېږي دا شکایت کوي. دا شکایت تر کومه حده پورې
سره اول خدای چې کال کې موږ ته 300-400 بس ته راځي او موږ د خپل معرف د ضرورت له مخې په مختلفو مکاتبو کې چې هلته شعبې زیاتې وي هغه معلمین تشکیل موږ هلته ورکوو. بیا د هغې نه وروسته ملي ازموینه د مهارتونو او قابلیتونو اخیستلی کېږي. دغه د آزاد رقابت ازموینه چې ده په دې کې موږ کوشش کوو چې لیسانس او حداقل 14 پاس نه ازموینه واخلو تر څو پورې چې موږ نور د دې ستونزو سره مخامخ نه شو. نو هغه بستونه چې زموږ ډکېږي د آزاد رقابت د لارې نه ډکېږي که د هغې نه اضافه پاتې کېږي بیا نو چون زمونږ په ولایت چې دی په هغه سیمو کې چې هغه ډېرې لرې پرتې دي او هلته د مرکز یا د هغه لیسانس یا 14 پاس چې په مرکزي مناطقو کې ژوند لري ګر چې د ډېرو امتیازاتو سره چې مونږ اعلان ته ورکړي دي بیا هم هلته زړه نه ښه کوي. یو د ناامنۍ په وجه باندې بل د بودوباشو د خوراک او څښاک په حساب باندې هلته دوی ستونزې وایي او هلته نه ځي.
اوس څومره تقسی استادانو ته
که چیرته مونږ خپل احصایې ته نظر وکړو نو دا ښکاره ده چې مونږ فعلا دپاره قراداتي معلمین په کونړ کې هم 140 تنو پورې مونږ لرو. که چیرته دغه سی ورونه او دغه سی ځوانان چې لسانس یا چاردا پاسي او د معرف د ضرورت درک په خاطر سره تشکیل په بنا سره هغه سیمو ته دوی زمون کولای شو چې د آزاد رقابت دراج نه آزموینه تی واخلو او په هغه قراداتی معلم هغه چاته ویل کیږي چې تحصیلي سند دولسم نه چیټ دی دغه حق لري چې د آزموینه مونږ واخلو راسن د قراداتی معلم په ځای باندې دوی توظیف کو تعین کو خپل امتیازات ترلاسه کړي.
خو ځینی خلک پیدا وي دغه کم ځوانان چې پاتې دي وي مونږ امتحان کې ګډون کړی دی واسطو ته قتل کیږي په دوی باندې فشارونه د فشارونو په وسیله باندې مونږ پاتې کیږو نور د واسطو خلک مخکې ځي هغوی مقرري.
زه فکر کوم چې دا هغه څوک به وي چې دوی په خپله ازموینه کې ناکام پاتې شوي او دا نه مني دا خبرې نو حتمي د خپل ځان دپاره د برات حاصلولو دپاره دا خبرې به کیږي که نه دا یو د ولایتي کمیسیون د لارې نه په آزاد رقابت ازموینه اخیستلی کیږي. په دې کې د ولایتي شورا د ولایت د ښځو د چارو ریاست او همدارقم د اصلاحاتي اداري نماینده او د پوهنې ریاست او د وزارت نماینده په دغه ازموینه کې اشتراک کوي او دغه ازموینه په ډیر شفاف شکل
دا مطلب دا چې پدې کې پتا سپانه هیڅ قسم د هیڅ فشار نشته چې دا سړی مقرر
کړي. نو که په موږ باندې فشار هم وسی موږ هغه هر هغه څوک چې د معرفت کیفیت په غیخه کیږي مونگا هغا چه نمری خیولی پا ماغ با کامی بیگی و هغا مونگ رانده کهو که مونگ ده هر چون چالشون سر مخ هم شو مونگ ده معرف کیفیت تا توجه کهو نه ده اشخاص و افراد
زنی مؤسسات دست شتره چه رازی و ده ده په بیلابیلو نمونو باندې کورسونه جوړي یا ټریننګ سنټرونه جوړي څه جوړي لکه د کانکور د ازموینې لپاره تیاری چمتووالی کورسونه چې جوړي
دا واقعیت دی چې همیشه د پاره همغږي نه وي او د ادارې مشرتابه سره د پلان د مخې نه کوم حرکت ونیشي هغه مسمر نه تمامیږي او هغه هدف چې د هغې دپاره کوم خدمات ترسره کیږي هغه د ناکامۍ سره مخ کیږي. زما غوښتنه هم دا ده د ټولو ډونرانو نه او د ټولو موسساتو نه که څوک غواړي چې د معرف په برخه کې کار وکړي باید اول د معرف مشرتابه سره کښېني هغه ضرورتونه چې معرف یې تشخیصولی شي هغه تشخیص او باید له هغې نه په هغې کې اقدام وکړي.
په کونړ کې د پوهنې رئیس سید جمال الدین حسنی و چې په دې ولایت کې د تعلیمي ستونزو په اړه خبرې کولې. دوی ویل چې په کونړ کې دا مهال 490 فعال ښوونځي شته چې یوازې 200 ودانۍ لري او کونړ تیر کال نږدې 3000 کسان فارغان ورکړل. ستاسو نور پیغامونه هم سره اورو چې پر بېلابېلو مسایلو دي.
موسیقی مخابراتی
انصاف او کنټرول راولي. داسې خلک شته چې په درو کالو کې درې رتبې خري، او داسې خلک شته چې په اوو کالو کې په دویم برتمنه کې پاتې دي. څوک چې واسطې ولري هغه ډګروالی ډګرمنې ته ځان رسولی شي، او څوک چې واسطې ونه لري بې سرنوشت دي په هلمند ولایتو کې دند ترسره کوي، دویم برتمنه کې پاتې دي. د سرباز حق د خپو لاندې کېږي، سرباز ته حق په پراډه ونه رسېږي، که غوښه دی که غوړي دي که ډوډۍ دی. افسران خپل رینجرو کې برکړي پنجشنبه جمعه کور ته روان وي، د رینجرو نه غلط استفاده کېږي. چا مرګي پکې برکړي وي، چا ښځې کې زنانه پکې برکړي وي، چا واده کې برکړي وي، ولا چا ودونه پکې برکړي وي، شخصي موټر یې دنه جوړ کړي دي. او هغه سربازان هغه برجمالان چې درې کاله شپږ کاله لس کاله خدمت کړی وي، ترخیص په لاس لري، څوک هېڅ د ویر په اهمیت نه ویر کوي. زما د افغانستان اسلامي دولت د ملي اردو لوی درسي صاحب ته دغه عرض کوم چې په تېر میاشت د اکرب په پنځلسمه نېټه د اوسیس افسران څلور ساعتیا نفر فارغ شول، او د درې دېرشو نفرو اسناد ژږ ژندې ورک دي. شپږ میاشتې درسونه ووې، زحمت یې وبسله، ماشین هم لاړل، بې سرنوشته پاتې شول. آیا دولت پنډه رقم وي؟
زه پاتې شاه د ننګرهار سیلاب له اردو نه تاسو سره تلیفانه په کرښه یم. زه غواړم چې 2014 کال روان دی، د دې لپاره وزیر د پانه لوی درسیز نه زه غواړم چې دوی له وایي ځواک هم ملي اردو ته تیار کړي. او بله دویمه خبره چې په هغه کې په ماشینو کې دوی باید لږ څه نه څه وکړي، ماشینه جکي. دا زمونږ پیغام تاسو ته ورسوم.
زما دا پیغام دی ولسمشر حامد کرزي ته چې افغانستان ته د میلیاردونو ډالر راغ په دې لس کالو کښې، نیم ملي اردو پوکه وردوله، نیم ملي امنیت وردو. نو چې دا اوس سره دا لس کاله قرارداد کوي، داسې نه شي لکه دا لس تېرو لس کالو کښې چې بیا هم پاکستان نه بیا خېږي، عرب ایران نه خېږي، او نه په افغانستان کښې داسې غټ کوپلي هسپتالونه جوړ کړو چې موږ اوس هم پاکستان او هند یو بل ځای بل ځای ته روان یو.
زما د سولې علي شورا ته مشر ته مولوي شهزاده ته زما دا پیغام دی چې میلیاردونو ډالر هم په دې دغه ولګوله، او هېڅ نتیجه هم لاسته نه وړه. اوس پاکستان وایي چې دیو درې کسان چارواکي زخم شوي، چې دا شوي څه شو؟ افغانستان ته خو نه لدي، په نامه زر شوي دي. خو مطلب زما دا دی چې میلیاردونو ډالر بې ځای مه مصرفوئ، افغانستان کښې مصرف کوي. پاکستان خو تان کښې هغه په ملي اردو باندې ډزې کوي، په پولیسو کوي، بمونه خلاصوي، ډاکتر وژني، انجینر وژني، په دغه بندیان دي یا دې خلاص شي، بند دي خلاص شي، هم طالب خلاص نه درکوي، خلاص نه شي هم طالب خلاص نه درکوي.
زه احمد جاوید شاید پران ولایت مرکز د خدا ځایو د کلي څخه. زمونږ په سیمه کښې خپلسري وسله وال ډېر زیات شوي دي. هیله کوو د وزارت داخلې نه چې د دو مخه ونیسي، ځکه چې دوی زموږ په سیمه کښې ډېره ګډوډي او نارامي راوستې ده. ډېره مننه خدای امه.
زه پاتی شاه د تګا ولسوالۍ نه تاسو سره تلیفانه په کار ښیم چې پاکستان په ناټو باندې امریکي باندې لاره بندوي، او امریکا ناټو نه شي کولی چې په پاکستان باندې بندیزونه ولګوي. چې دوی دا لاره بند کړي، دوی باندې مطلق هم بندیزونه ولګوي پاکستان باندې، چې ته القاعده دغه نه وبسلي نه وي پاکستان، هغه پورې دا بندیزونه دوی باندې ولګولي شي.
دا پیغام روزګان ولایت څه دی؟ زه دا پیغام پیدا کړو ښه دي پاکله معلومات نن په روزګان کښې چې ورک د پولیسو د عامو خلکو لخوا یوه ښه ده په دز وویل شو یو ګناه بې قدره.
مانم عبیدالله بن رفیع کندهار ولایت نوی نظر ستاسو سره په تماس کښې یم. په دغه کندهار کښې وهابیانو په نغمه ډېر خلک پیدا شوي دي، او خلک هم زورور کېږي. ځینې مدرسې حنیفي په نغمه سره جوړ کړي دي. ډېر خلک وي، موږ وینو چې موږ کوچنیان یې را بند کړي دي. اوس ډېر خلک وېرېږي، کوچنیان مدرسو ته نه استوي. حتی چې داسې کوچنیان هم پیدا شوي دي چې ولاړ شي مدرسو ته، د مدرسو څخه راشي بیا و خپل مور و پلار ته وایي وایي تعویز نه دی روا، یا وایي خیرات نه دی روا، یا وایي زکات نه دی روا، یا وایي بل دی یا وایي بل دی، او هر رقم خبرې په دا دین کېږي. موږ غواړو د حکومت نه څه چې دا پلټنه وکړي.
خبرې کوم، زما یو پیغام دی د ازادۍ راډیو څخه. مننه کوم چې ما پیغامونه نه شوي. زه چې وحید مجدا او جمع د دوی ټیم چې کومې خبرې کړي دي، او د افغانستان د حاکمیت او د افغانستان د ارضي تمامیت په ضد دا څرګندونې شوي، آیا دا ملي خیانت نه دی؟ او که چېرته دا ملي خیانت نه وي، نو بیا دې ټولو افغانانو ته واضح شي چې دا ملي خیانت نه دی. هر جاسوس چې جاسوسي کوي، بیا دې هغه ته آزادانه
جواز ورکول شي.
د کاپیسا ولایت د تګاب انسانی محترم تاسو سره خبره کوم. کله چې دغه ژمی شي د تازه په غرونو کې ژمی ډېره واوره کېږي، خصوص د بدرار او د میاخل په غرونو کې ډېره قوي واوره کېږي. یا کله چې هوا ګرمه شي، دغه سیلاب جوړ شي او بوره وغورځېږي، نو موږ د لارې بندې شي. نو زما هیله د وخت دغه ده چې یو د اخوند بابا دی او یو قورغل دی او یو کرامخېلو کې دغه زموږ د درې پلونه جوړ کړي چې هم پرې موټر رفته آمد وکړي او هم پرې پیاده ښځه رفته آمد وکړي.
جگڑا منگل اور جرگو سلاح حل نکلا اس محل پکیا والا ڈنڈ پٹان پور سلے کے ڈیر سخت جنگ روانی گور سرحدی پولیس ہم میرا لال اردو اور سرحدی پولیس محلی پولیس ہوں اور یہ قوم تر سے پورے جنگ نہیں ڈیل کرائے
افغانستان چوی کو ہم بچر پاکستان ادیران نہ ہوئے اخلاص کی اور زغر سیئے اور دے خلقوں نہ ہوئے اخلاص کی اور زغر افغانستان کم کم نہ دے کم دے غبی چہ غنان اخفل خراب نہ کیے نو خارجی نمی شوڑے نی خراب ہو لے شی
مزفر محمد بن ناظر خبر قوما محلی پجیت لے خلق سر دیر بات سلم کی نرم پخت اصفارم
عبد الرحمن رحمت کندهار ولایت څخه لکه څنګه چې تاسو کوه ری انتظار وخت د کندهار په اړه تاسو معلومات کوم خو اوس د یو بلې داسې کیسه سره مخ کوم چې ځوانان تاسو پر هغه بحث کوي هغه د اخلاقي فساد متوجه کېدل دي د ماشومانو او د مکتب څخه د دې معنی کول هغه په دې معنی د بریښنا کور د فلز څخه بیا تر دې قادر وځي د ولایت سره مخفوري دلته د سینما ویډیو لري سوي دي الخوان د مکتب په نامه راوځي البته ډیر کوچني کوچني الخوان دي څنګه کلن شپږ کلن تر لس کلن پورې ماشومان دلته اخلاقي فساد توکیږي او د مکاتب څخه زړه توریږي په زمن کې دلته یو پوسټ د پولیس ور سره مخته د ځوان د پولیس څخه دا خبر درته کوم چې دی وايي چې هغه مستقبل د اقرار کوي چې موږ پولیس ته پیسې ورکوو نو زموږ دا سینما یې نه بندوي
د نواز شریف پر اتګ افغانستان ته ګټه نه لري نو سول افغانستان ته راځي شي چې امریکا پر پاکستان زور وانه چی سول نه راځي چې خپل ملا مازمر خو نو وایي چې وایي سول کوم لا سول د ملا مازمر خلاص کې نه دو سلام
موږ د کندهار په ولایت کې یو او غر کول غواړي چې د حکومت سره مرسته کوم تر چې کرانې سم ورته ټول دیو
عبد الله نظامی نه د خپل د هلمند ولایت د خپل خانفین له سوالې نه انا ما د هلمند ولایت څخه دا هله او ارجو ده چې خانفین له سوالې کې مونږ ته یو راډیو را پالې چې د خانفین له سوالې کې یو راډیو کار نه کوي او د هغه د راډیو ته یې مو ځان ته کار نه کوي نو راډیو ته نه نه سره یو کې په هغه له سوالې کې یو یو راډیو ته خانفین له سوالې کې نه سره ما د غدې راډیو ټول من ولې السلامونه علیکم هلي ما خبرې د هلمند ولایت د ورسره د خدای په امان سلام علیکم
له هم دغه پیغامونو سره د ازادي او اوردونکو اوسنۍ پروگرام پای ته ورسید. په بل پروگرام کې بیا ستاسو خدمت تر اعظم تر هغه د خدای پامن.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
اسمان کستوری نوی زندگی دے دل مانا چک تاپ کستوری نوی اخستله هل تا خار د سراغونو اوخ کنه شتو یواله رنده نشه